سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپک بجې دي تاسو اوس موخه کله ساده رادیو نه څلې ورساته اوریدل شي د سال شپګو د مخام تر شپګو په لاندې سپونه نسی او شپږ متره د مخام شپګو د سارت شپګو په منځنۍ څپه ته ول شپګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبانو د حکومت وی باوري سرچینې د نوم له خودل په شرط نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل شو د خغلی حکمتیار د اوسېدو کور چې په خاني پرزیدلی حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوندوند زکتری اخیستل شوی دی. یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې خغلی حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویلي چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوي دي. یو شمېر رسنۍ د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپاره کړي، خو طالبانو او د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپور نه رد کړي. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له پخواني پرزیدلي ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې لوی کور او ځانګړي ساتونکي ور کرل شول. د افغانستان د بشري حقوقو خوځونجون لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له حکومت غوښتنې چې د توقف شو او تریتم شو کسانو کورنۍ ته ځواب ویونکي ووسی. رینا امیری له حقیقت د خبرې دود نړیواله ورځ په مناسبت چې بارون د مارچ په 23 ولمنځل شو د غزرګندونی کړی دی. هغه کته هم نه دی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبانو له خوا توقف او تریتم دي، خو زیاته کړې ده چې یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تریتم کېدو او توقف ځایونو د منډلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د 3 اکتوبر میاشت رئیس د افغانستان د خجوش خوځو د غرزن غړي منجی صدیقی او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی او برخلیک معلوم نه دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زړه بانک نوټونه راټول او سوځول دي. دغه بانک پرون یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د غزړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي. په داسې حال کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسیدلې ده. د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله خي چې د کمال خان بند بسک کال د نیمروز مرکز زرنج او ولسوالۍ ته ورسوي. دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند لیدو وروسته نن دوشنبه په خبر پاڼه کې کړې دي. که څه هم د معلومات نشته چې سک کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار او ولسوالۍ ته د اوبو رسولو مهالویش جوړ کړی دی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتره لرې په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 250 میلیونه متر مکعب او بو د زیرمې وړتیا لري. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2020 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه مهال یې په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ کله دې بند او بوغاړي باید په بدل کې افغانستان ته تیل ورکړي. او د پلازمینې او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې ته اید کړی دی او خلکو یو خطه دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. تر دغه 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکولاف د بیپول الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 11 ملکیان پکې ټپیان شول. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. تاسو چې په خبرونه کې واوریدل په کابل کې د ګلبدین حکمتیار له کورنۍ غوښتل شوی چې په کوم کور کې اوسېږي هغه پریږدي او بل ځای ته کډه شي، خو تر شایې لږ څه ده.
خواني جهاديان دي د وی په اړه باندې دوی رویه سخت ده او د دې تر شا دقیقا د حکمتیار سره غوړستي سرګندونی
د چې حکمتیار صاحب پرستی او کې څه څرګندونی درلودي او د طالبانو پر ضد څه ویل دي کنه وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات ووري چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده رستي او څرګندونو خبرګونونه پرولي د چې د ملا هیبت الله پرستی ویناو کې د خزو انجونو په اړه څه ویل شوي په دې هم درته جزئیات لرو او د امریکا د متحده ایالاتونو د غندښنې په اړه به هم جزئیات درکړو چې ویلي له افغانستانه د داعش د ودی او فعالیت خطر مخ په ډیرې دوی همدارنګه په دې اړه چې په ولایتونو کې ولی لوړی کلاګانې جوړیږي
د شان د دبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاګانې جوړول دي.
خو دا چې ولی اوس د کلاګانې نه جوړیږي په دې اړه هم د تجزیات لرو نړیوال مطالب هم شتملتیا مغواړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موزه فريد سيال د تای روشاند تخنیکی چارو په سم بلخت قربانه یو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار د طالبان له خوا د دوی د کور کلابندۍ ردوی خوای چې د دوی د اوسېدو ځای په کابل کې له درلمان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته لیک ډول شوې دي. هغه د طالبانو په دې عمل نیوکه کړې او زیاتوي چې د طالبانو حکومت د حزب اسلامي او جمهوریت حکومت ترمنځ شوې هوکړه د منلو نه ده. د طالبانو په حکومت کې هم یو خبر سرچینې ازادي رادیو سره په خبرو کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندۍ رد کړې خوای په کوم کور کې چې هغه اوسېدو زمکه یې د دفاع وزارت اړوند او الحمدی عمل اوس بل کورته لیکدول کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن وای د دوی کور د طالبانو له خوا نه کلابن شوی خو د دوی د اوسېدو ځای د کابل له دارالامان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. حبیب الرحمن حکمتیار د دوشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته د سپارل شوې دندې پر بنسټ هغه د کابل په وزیر اکبر خان کې کور د دوی د اوسېدو لپاره برابر کړی دی. خغه طالبانو په دې کړه نه دی نیوکه تر څنګ وای ل جمهوریت حکومت سره د شوی هوکړې پر بنسټ دوی ته اواز هم دا یو کور پاتې و چې هغه هم تری بیا تر واخیستل شو. د حکومت ارزو ادعا وکړه چې دوی د کور د تخلیه پاره د طالبانو ترمنځ همغږي نشته. د وای ښکاری چې اوسنی دولت تل حزب اسلامي سره د مخکینی دولت هوکړه د منلو نه ده. البته ځینې اوازې هم شته چې ویل کیږي مزاحمت شوی کوری کلابند کړي او به احترامي شوی. د خبري حقیقت نه لري خو بیا هم هر کار چې شوی سم نه دی. میاشتې میاشتې په دې اړه خبري شوی او ډیر شمېر طالب مشران له دې کار سره مخالفو خو له یو تنې شکار کوي مګر په لیکو کې ټول واړه او لوی د هغې مخه نشینی ولای. د طالبانو حکومت یو خبر سرچینی هم چې غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته په یو رالیګري پیغام کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندۍ رد کړې او زیاتوي دا کار د دواړو لوریو ترمنځ توافق پر بنسټ شوی. سرچینه زیاتوي په کوم کور کې چې حکمتیار اوسېده د دفاع وزارت اړوند ده. د سرچینه همدا ډول د حکمتیار د کور د توکو موټرو او وسلې ضبطول هم رد کړل. حبیب الرحمن حکمتیار هم وایي له جمهوری حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړې له مخې د دې پلار ته په کابل ننګرهار او لغمان کې ځانګړي ملکیتونه ورکړل شوي وو خو د نوموړي په خبره د دې هوکړې ډېری برخې د جمهوری نظام پر مهال هم نوې عملي شوې. د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ سولې هوکړه د 2014 کال د سپټمبر په 19مه لاسلیک شوې وه چې یوه ماده یې د دواړو خواو ترمنځ تل پاتې اور باندې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ګلبدین حکمتیار میشت ځای بدلوي چې هغه له دې وړاندې طالبانو پر رهبری او سیاستونو ځینې سخت انتقادونه هم کړي وو. حکمتیار د تیرې کب میاشتې په وروستیو کې د خپل ګوند د غړو ترمنځ په یو آنلاین غونډه کې د طالبانو د نظام په نوعیت او سیاست له دې ډلې د نجونو په زده کړو د بندیز پر پریکړې سخت نیوکه کړې وه او ویلي وو هغه کسان چې د نجونو او هلکانو په زده کړو کې توپیر ته قایل دي اشتباه کوي. حکمتیار له طالبانو دا هم غوښتي چې افغانانو ته اجازه ورکړي څو د خپل نظام نوعیت خپله وټاکي.
راپور کې مو اوریدل چې د ګلبدین حکمتیار زوی د رات کړو چې دا وکور د طالبان له خوا کلابن شوی خدای ولید چې د اوسېدو ځای له دالمان څخه بیرته وزیر اکبر خان ته انتقال شوې دي. موږ په همدې اړه د چې ولی د دغه پخانی جهادي مشر د اوسېدو ځای له دالمان د کابل وزیر اکبر خان ته انتقال یې تر شای علت څه دی د سیاسي چارو له شنونو کې سم یوسف زینه پوښتلې دي.
د دې تاسو سیاسي اګیزي دي ځکه چې حکمتیار صاحب او خپل طبيعت کې یو شخص طبيعت شخصیت ته همیشه په دې رو مسایلو باندې راغند خبرې کړې دي. د طالبانو غوښتل د حلقه راتنګ کې د جمع منځ او هغه مسایل ورته جوړ شول او یا چې کوم نشرات او هغه شول او حزب اسلامی تاغه سیاسی فعالیتونو اجازه هم نور کول کیږي. اوس په کوم دي تر شا ټول هغه عوامل دي چې طالبان د سیاسي اشخاصو په اړه باندې بل خصوص کوم اسلامی خواني جهاديان دي دغه په اړه باندې دوی رویه سخت ده او د دې تر شا دقیقا د حکمتیار صاحب هغه وروستۍ څرګندونې دي چې کله وایي مېرمنو ته باید د تعلیم حق ورکول شي، د کار حق ورکول شي، کله کله وایي چې حاکم د وخت باید د خلکو په رایه انتخاب شي. او زه فکر کوم چې د دې تر شا دغه
په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، یوازې حکمتیار به نه وي چې په افغانستان کې ژوند کې یو د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې یا د هم شموله حکومت په اړه باندې دوی څرګندونی کې یو غوښتنې کوي د طالبانو چې د نجونو پر مخ د خوندیو پانتون دروازې خلاصې کړي. په افغانستان کې ځینې نور سیاسي څېرې لکه حمید کرزی شته چې وخت په وخت په ټویټر او فیسبوک باندې د غوښتنې کوي، ډاکټر عبدالله شته، د ترڅنګ نور سیاسي څېرې هم شته چې هغوی دغه فعالیتونه ترسره کوي. فکر کوم چې دا به موږ ته یو پیغام وي چې دوی دغه څرګندونه کوي، دا مور کړي داسې یو سرنوښت سره دوی مخامخ شي او کورونه بطری واخستل شي فعالیتونه به بند شي.
زه فکر کوم چې دلته یو بل مشکل هم ده، د حکمتیار صاحب فلویانو سره چې نن موږ خبرې کولې، هغوی دا وایي چې کرزی صاحب چا چې په دغه افغانستان کې د طالبانو د لومړي سقوط نه وروسته د دوی په اصطلاح د خارجي قوتونو په مستقیمه مداخله افغانستان ته داخل شول او دلته طالبانو خلاف یو حکومت جوړ کړل. هغه چونکه تذکره د کندهار ده یا د کندهار سره تعلق لري، یا شاولی خان د غورور، یا محمود کرزی، یا ګل آغا شیرزی، چې هغوی هم په کندهار ولورځونو کې خورا زیات غصبونه کړي دي، هغوی سره دومره سخته رویه نه کیږي څومره چې د حکمتیار صاحب سره وشوله. او بل خبر دا ده چې طالبان د هغو خلکو نه ډېر ډاریږي چې هغوی یو اسلامي صبغه ولري، یو جهادي صبغه ولري، او د هغه خلکو نه ډېر نه یادیږي کوم چې په تېر نظام کې د نظام برخه وه، یا دوی ورته سیکولرستان وایي، یا د مداخلو په د امریکې غرفلوي وایي. د هغوی نه د هغوی په خبره باندې دوی ډېر زیات د هغوی نه ډېر ډار نه لري، خو دغه ګوندونو نه ډېر ډار لري چې هغه د طالبانو په ډول یو اسلامي نظر لري، او اسلامي نظر له او فتوا او د تحقیق له امله په طالبانو باندې تحقیق کوي، خبرې کوي، یا د دوی دغه د میرمنو ضد مسایلو باندې د اسلامي نقطه نظر خبرې کوي، یا غره دوی نو هغوی دوی لپاره ډېر چیلنج ثابتېدای شي.
او یوسف صاحب کده په دې اړه مرته لنډ وایي چې دغه ډول اقدامات په ټوله کې څومره د افغانانو ازادیان محدودی کې چې هغه د بیان ازادي د هغه د موضوع په اړه باندې د نظر څرګندول دي، یا حتی په ټوله کې دغه د سیاسي نو فعالیت.
نو یقینا دا د حکمتیار صاحب په ډول یو کس ته چې هغه طالبانو سره کوم ژور اختلاف نه لري، او نه هم د امریکا د مداخلې په وخت کې د حکومت برخه وه، یا د غنو وروسته د حکومت برخه وه، چې هغوی دوی دپاره زغم ونه لري، د هغه د منلو زغم ونه لري، دا معنا دا ده چې نورو په آینده کې سیاسي اشخاصو ته او سیاسي ګوندونو ته د فعالیت کولو زمینه ورځ په ورځ کمیږي، او دا حلقه دومره راتګیږي چې هغه خلک چې په افغانستان کې اوس پاتې دي هغوی هم مجبور شي له وطنه ولاړ شي. او بل طرف طالبان په دې هم ډارېږي چې دا کسان که له وطنه ولاړ شي، مهاجر شي، نو بیا دوی په کابل کې اوسېږي، هغوی یو څه نزاکت په بنیا باندې دومره سخت خبرې نه کوي، او که له وطنه ولاړ شي نور مشکلات ورته جوړوي. اوس زما په خیال طالبان ته پکار ده چې سیاسي زغم اضافه کړي، او تر څو ورو ورو داسې یو حالت رامنځته کړي چې خلک، سیاسي خلک او عام خلک د افغانستان د فرار دا سلسله تم کړي.
دا سیاسي چارشنکه سمی یوسف زای و چې په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان او جهادي مشر ګلبدین حکمتیار د کور د بدلولو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د
د امریکا متحده ایالاتونو د اساس جوړګي د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشور په مسکو کې د دایښ پریته په اشاره له افغانستان د باندې د دایښ خراسان څنګه د عملیات ورتیا پراندې خنخولې مک مکال سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې دایښ خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم کوه خبرلې هغه له افغانستان د امریکایي سرتیرو استلې وزل بیا جدي تروتنه بللې تفصیل په راپور کې
ورسله دې چې دایښ ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ز حمله وکړه د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګی د بهرنۍ واړی کو کمیټې مشر مایکل مکال د دایښ خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړی دوه تاندیخ نه خی مکال پرون سی بي اس ټلویزیون افیرز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دایښ کولای شي په امریکا برید وکړي وویل هغه ته د سیبریخي د اساس جرګی د بهرنۍ واړی کو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د دایښ ډلې د غوښ په اړه هم خبرداري ورکړ
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا ونه کانګرس کې وویل چې دایښ خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي له دې اواز شپږ ورځې تیرې شوې چې دایښ په مسکو حمله وکړه زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده دا داسې ده لکه موږ چې په خوانی لوبې ته ګرځو چیرته چې تاریخ بیا تکراریږي
جمهور غوښتونکو سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو سخت منتقد دانو ده افغانستان د امریکایي عسکرو وېستل هم تر پختنې لاندې راوصله وی ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د دایښ د وړتیا او لارزونې پرته افغانستان پرې خوت مکال د امریکا د پریکړه او عمل یو جدي تیروتنه وبلله چې لقولي امریکایي ګواخ سره مخ کړي خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلون له افغانستان د امریکایي عسکرو وېستو له پریکړې ننګ کړي او هغه پر ځای اقدام بلل دي مایکل مکال داسې مهال د دایښ خراسان څنګه د بهرنۍ عملیاتو د لوړیدو په اړه خبرداري ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه د غړو شمیر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د دایښ د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی هغه دا هم ویلي وو چې دایښ خراسان څنګه له افغانستان د باندې د حملو نیت لري دا په داسې حال کې چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومنداني مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري خو هغه ډلو ته یې پناه ورکړي چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وسمیوه نړیواله موضوع اخلو د اوکراین په لازمینه کیف نن سهار د 14 غک په کېوریدل شوې که څه هم په دغه 14 کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بلټالوتو کو بریدونو کې لکټ لګې ولس ملکیان ټپین شوی تفصیل اسد الله الدین اورو
په کیف کې نن سهار له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوې او له خلکو غوښتل شوې چې خوندي ځایونو کې پاتې شي که څه هم تر اوسه د 14 ترنګوالي معلوم نه دی خود ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی د کیف په یوسیمه کې د توغندی ټوټه د هستوګنی پر یو ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړې او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي د کیف په 14 کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې خو تر دې 14 څو ساعته مخکې روسي د اوکران پر جنوبي خار میکلایف د بی پلوټا الوتکو بریدونه وکړل چې لک تر لګه یو لستنه پکې ټپیان شوې دي د میکلایف په سیمه کې د روسي د بریدونو هدف د اوکران د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو د تازه بریدونو لکبل په کیف او د اوکران په یو شمیر نور سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده د میکلایف خاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلی توغندیو دغلته د هستوګنی څو کورونه هم زیانمن کړي روسي د اوکران پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړي خود دفاع وزارت ویلی چې د روسي پر روستوف سیمه کې د اوکراین یو لس بی پلوټ الوتکه کشف او شندې کړې دي روسیا په مسکو کې د روسي خنړې حمله پړه هم پر اوکراین اچوي خو اوکراین هغه بریټ کې چې مسولیت دایښ ومانه لاسلرل رد کړې دي د مسکو پر یو سالون د ترهګریز بریټ پترڅ کې یو سل و ډیرس کسان ووجل شول
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده وروستي او څرګندونو پراخ خبرګونونه پرولي د تیر نظام یو شمیر چارواکو د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو د حقونو په اړه د هغه څرګندونې د تاسف وړ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره هیلو ساده پایټکې ورلې تفصیل په راپور کې اورو
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده وروستي څرګندونې چې پکې د دیموکراسي او لوی دي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د خزو د سنگسارولو او د وهلو د سزا پر عمل کېدو ټینګار شوی پراخ پرګونو نه یې را پرولې دي. له دې ټلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د افغانستان خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د اکشن بې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاته کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودا بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته رسیدول پر هیڅ تیار ندی. لم دې عمله موږ له نړیوالې ټولنې او لوی دې څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
مرحبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو. هغه پکې پرزمه کزان د خدای استازي بولی او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مازر کې د سنگسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه د غشان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیري کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سختریزي نوره هم ډېره کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
پاتری وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړی خټینی کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج و. ډېر کسانو په دې لپاره چې وکولای شي خپل مالداری او وکولای شي تریبګنی و پالي دغه ډول کورونه به جوړول او بیا به دغه ډول کلاګانو ته د دې لپاره چې د ځان ساتنه ونه وکړي لوړ لوړ برجونه ورکول. همدارنګه د چوس ولې دغه کلاګانی جوړول کم شوې دي ورزو لسیمې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قره باغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټي کلاوي د څو مخو لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیلې مخ یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دبې شوکت شتمنی مظاهر پکې خبر کړه. دغه خبره پکې دا د سه لغلو د دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بل خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته عجبو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای وښتلی.
ښاغلی جلال زی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوې آبادولې.
درېمه خبره دا هم وسی کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړیږي، نو دوی انګېرله چې په ځمن کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو ترکلونه کړنو پورې دوام وکړي او ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول ل پخوانی قبایلی جګړې اس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا داسې د کلاګانې چې ولې یو خودلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نور لوړ او غټ ثابتاو غټ کلاوي به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خونو خان خاني دوران ولول صاحب زاده واخون زاده معلوم ولول لوړ او دوړ معلوم ولول دا ټول شان، نو هغه څوک چې خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوي والي او په مخ کې به یو خمه مخانه او یو لوجومات مون ولول او دغه د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک بوتلو او التبه دغه د جرګو د مرکو خلک ولول.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبه په مخه هم جوړې دي.
څو ځدی کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجه پلان کې کې غټ غټ کلا وي او بل دا وځي د رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا وي او غوي به ټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخلي کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجنود جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدلی دی دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نسمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبیولا زابلی ل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان ل حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرته غواړي سی ل نړی سره ځان سیال کی، په نړی ځان پرسمیت و پیژنی، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. کوم ژو تاسو وګورو لښت ډیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړې تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.